السلام علیکم ته ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تمو هر کله کوم قدر منوریدونکو ز احمد تکلم او لخپل تخنیکی همکار اکرام مسکینیار سره د خبرونه په ګډه تاسو ته وړاندې کوم قدر منو نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14 ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به افغانستان ته د ښځو د حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د یوې راپورټرې د سفر په اړه معلومات درکړو. ټاکل شوی چې دا میرمن به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه څېړنه وکړي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په کابل کې دا وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه څېړنه وکړي. د طالبانو یو روسی ول اصل جنگیالای په امریکا کې محاکمه کیږي او د سعودي عربستان د پلازمینه په شمال کې په یو وسلواله نښته کې دوه پولیس او دوه وسلوال وژل شوی. بشپړ خبرونه. د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر کابل کې ده. رشیدی منجو لخپل سفر مخکې ویلی و چې غواړي د افغانستان د ښځو د ژوند په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې رشیده منجو به د مدني ټولنې له فعالانو سره وویني او همدارس هرات او ننګرهار ولایتونو ته به هم سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر به د خپل سفر پر مهال د افغان ښځو د ژوند د وضعیت په اړه راپور برابر کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته به وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هندوانو او سکانو استازو ته په یو غونډه کې وویل چې د ننګرهار د سرخرود په ولسوالۍ کې په هندوانو او سکانو پورې اړوند اوبو د تاریخي چینې د احاطې لپاره به د 49 کال په بودیجه کې یو معینه اندازه پیسې ځانګړي کړي. د کابل، کندز، ننګرهار، خوست، غزنی او هلمند د هندوانو او سکانو استازو له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ځینو زورواکو لخوا د هیواد په کچه د هغوی د یو شمیر مذهبي او تاریخي ځایونو او د شخصي جایدادونو د غصب او په جالي قبالو د هغو د پلورلو مخنیوي وکړي. ولسمشر غنی ډاډ څرګند کړ چې هغه هندوان او سکان چې پخوا په افغانستان کې په سوداګرۍ بوخت و کولای شي هیواد ته ستنه شي او د خپل هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. د طالبانو یو روسی ول اصل جنگیالای په امریکا کې محاکمه کیږي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د جګړې لړګره یو وسلوال امریکا ته د محاکمې لپاره بول کیږي. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور لمخې پرونی قضیه چې پکې تورن کس اریک همیدولین د امریکا په ورجینیا ایالت کې محکمې ته وړاندې شو، خایي چې د اوباما اداره کولای شي په جنایي محکمو کې په تروریزم شکمن کسان محاکمه کړي. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نخټو پر مهال د امنیتي ځواکونو دوه سرتیری او دوه وسلوال وژل شوی دي. د نخټه د هغو ډزو د پلټنو اړوند چې مخکې د هیواد په ختیځ کې شوی وي. د سعودي پرس اژانس د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې وایي په همدې پیښه کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي د ډزو پر مهال ټپي شوي هم دي. دا پیښه پرون وروسته له هغه وشوه چې په ختیځ دولنومي کلي کې وسلوالو د خلکو پر ګڼه ګوڼه په حمله کې 15 کس ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. پاکستانی پولیس وایي دوه عیسویان قرآن ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغلي او وژل شوي دي. وروسته د مسلمانانو د ډلې لخوا د دې دوه عیسویانو جسدونه هم سوځول شوي. دا پیښه پرون د کوټ رادها کشان په ښارګوټي کې وشوه. کوټ رادها کشان د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې په 60 کیلومترۍ کې پروت دی. دا په پاکستان کې وروستۍ قضیه ده چې اسلام ته د سپکاوي په مسأله کې پیښیږي. وژل شوي کسان چې د خښتو په یو بټۍ کې کار کاوه او له یو بل سره یې واده کړی و شمع او شهزاد نومېدل. د پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې رئیس فدریکا موګیرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت یا ایولکس د اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډیر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. موګیرینی چې روانه ونه خپل دنده پیل کړه په برکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
I intend to appoint as a matter of urgency an independent and experienced legal expert.
زه په پام کې لرم چې فوراً یو خپلواک او تجربه کار قانوني متخصص وټاکم چې د دې ماموریت کارونو ته په ځنګړې توګه د اداري فساد په برخه کې بیا کتنه وکړي. کله چې دا کس وټاکل شي او باندې پراتلونکو ورځو کې موافقه وشي زه به ژر تر ژره تاسو ته په دې اړه وایم. د کاسوو د رسنیو د راپورونو له مخې د دې ماموریت لږ تر لږه شپږو کارکوونکو څخه چې په دریو قضیو کې د رشوت په بدل کې د جرایمو تورونه لغوه کړي وو په لټنې روان دي. ایولوکس په 2008 میلادي کال کې د کاسوو سره نږدې د دې هیواد د عدلي سیستم په پرمختګ کې د مرستې لپاره جوړ شوی وو او د جنگي جنایتونو اداري فساد او نورو جرایمو سره اړوندې قضیې څېړي. قدر مناوریدونکو او اوس هم پام وکړی د کابل او څولو یو خارونو د هوا د حالاتو کتنې ته.
سلام سحر مونیک مرغه ز نجیب زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 14 ټټه او په کندهار کې به اسمان بریز وي د تودوخه لوړ درجه 28 ټټه 14 په مزار شریف ښار کې هم اسمان بریز دی د تودوخه لوړ درجه 12 ټټه 14 په هرات کې به اسمان بریز وي د اورښت احتمال شته د تودوخه لوړ درجه 12 ټټه 14 او په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 28 ټټه 14 اټکل شوی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر په کابل کې ده او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه پر یو راپور کار کوي. په همدې حال کې د ښځو د چارو وزارت د هغو ستونزو د حل غوښتنه کوي چې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانې ورسره لاس ګرېوان دي. د مدني ټولنو د فعالانو یوه ډله له ولسي جرګې غواړي چې با کفایت وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. په ننګرهار کې یوه موسسه خلکو ته د کمو پیسو په بدل کې مری ورکوي او اوبدلې مری ترې په لوړه بیه اخلي.
خلق راضی شل کا روپے مر گئی پنجے زرا ور کے پنجلا سو روپے پنجلا سو روپے تو ور گئی دے زمانہ تم نہ شمار آمد نس
دے دے مؤسسے پر کار اس خلق شک من شوی دی نور را پورن ہم لرو اور دو تیرا سرا وسی سمغه غلا ازادې رادیو او قدر منو اوریدونکو په شیبه په څو شیبو کې تاسو ته کابل ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د سفر په اړه معلومات ترکو خو له هغه مخکې د افغانستان حکومت وایي چې د ترکیه په مرسته د هغې ډوبې شوې بیړۍ درویش جسدونه موندلې دي چې لسګونه افغانانی اروپا ته په غیر قانوني ډول لیږدول. د بهرنیو چارو وزارت پرون د خپلو وروستیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې د دې کښتۍ څه باندې څلوېښت سپرلی ټول افغانانو چې شپږې ژغورل شوي د درویشتو کسانو مړي د افغانستان د حکومت استازو ته سپارل شوي او دا ویره شته چې ښایي پاتې کسان چې تري تم شوي دي هم مړه شوي وي. د راپورونو له مخې دا کښتۍ د دوشنبه په ورځ له استنبول څخه د اروپا پر لور روانه وه چې په سمندر کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې د کښتۍ د ترکی مانو مړی هم ژغورل شوی. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې په کښتۍ کې ټول درې څلوېښت سپرلۍ وې چې څلوېښت تنه یې کډوال او هغه هم اکثر افغانان او درې د کښتۍ کارکوونکي وو. د دې پیښې دوه ورځې مخکې هم درې تنه افغان کډوال چې اروپا ته د تلو هڅه یې کوله د ایران او ترکیې په ګډ سرحد کې د سړې هوا له کبله مړه شوي وو او د ترکیې وان ایالت ته راوړل شوي وو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوس هم ورزو د دې خپرونې بلې موضوع ته د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر افغانستان ته تللې. په نوموړي به په خپل سفر کې کابل، جلال آباد او هرات ته ولاړ شي. رشیده منجو به په دې ولایتونو کې د ښځو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد پر عواملو څیړنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر په یو راپور کې اوروي.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې چې له جنیف څخه یې خبره کړې ده، رشیده منجوب په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلي چې اغلې منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی راپور تر ویلي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو یو نفوذ کوونکی ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان ورسره تړون کړی دی هغه شته. ولې د دغه سفر راتګ چې یو الرزبه معمول د ملل متحد افغانستان ته راځي، د ښځو په مسایلو کې، خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې، د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کوم کارونه چې په 2 کاله مخکې حکومت کې نه وي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ باید د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر به په افغانستان کې 9 ورځې تیرې کړي. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې 2 ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري، خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د ښځو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ډېرې پیښې شوې دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې ښځې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو کې د ښځو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د ښځو فحش ته اړستل او د مالی محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
په همدې حال کې د ښځو د چارو وزارت له نوې حکومت ته غوښتي چې د ښځو هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. دوی په تیره د ښځینه خبریالانو د حل غوښتنې کوي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي په دې هیواد کې ښځینه خبریالانې تر هغه 2 برابره زیاتې ستونزې لري چې فکر یې کیږي. د چارواکو په وینا اکثر دا ګواښونه د زورواکو لخوا کیږي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د یو شمیر نورو ارګانونو په سیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښځینه خبریالانو د ستونزو په اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې اړه د ښځو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د ښځو حقونو ته د اهمیت ورکولو او په رسنیو کې د جنسیتي مساواتو تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یو شمیر مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وویل چې خپل غوښتنې به د یو پریکړه لیک په ډول ولسمشر ته مطرح کړي.
د دې کانفرنس له جوړېدو څخه هدف د ښځو حقونو ته درناوی، د رسنیو مثبت او منفي اغیزې، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په تیر حکومت له دې قبل انتقاد وکړ چې د وژل شوو افغان خبریالانو قاتلین نه دي نیولي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي افغان ښځینه خبریالانې دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
آیا تر اوسه مو له هغو ښځو چې په رسنیو کې کار کوي پوښتنه سوې چې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ موږ هیله منو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې درې ورځني سیمینار کې په دې موضوعاتو خبرې وکړي. ښځینه خبریالانې له نارینه وو څخه ډېر له ستونزو او ننګونو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هیواد کې د ښځینه خبریالانو فعالیتونه د پام وړ ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی په لا خوندي کولو کې جدي اقدامات وکړي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او ری وخت د سهار 9:15 دی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ، خو دا وخت پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په کابل کې ده. رشید منجو ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او د دوی د ژوند د نورو اړخونو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل، کندز، ننګرهار، خوست، غزنی او هلمند د سکانو او هندوانو له استازو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د ننګرهار د سرخرود په ولسوالۍ کې په هندوانو او سکانو پورې اړوند د اوبو د تاریخي چینې د احاطې لپاره به د بل کال په بودیجه کې یو معین اندازه پیسې په پام کې ونیسي. د طالبانو یو روسیول اصله جنګیالی په امریکا کې محاکمه کیږي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د جګړې له ډګره یو وسلوال امریکا ته د محاکمې لپاره بیول کیږي. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو د 2 سرتیری او 2 وسلوال وژل شوي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې 2 نور پولیس هم ټپیان شوي دي. پاکستانی پولیس وایي 2 عیسویان قران ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پرېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغلي او وژل شوي دي. مسلمانانو وروسته ویل کیږي چې د دې 2 عیسویانو جسدونه هم وسوځول. او د پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې مشره فدریکا موګیرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډیر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. د ازادۍ رادیو خبرونو ته غوږی قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې جناقه الکوزی ته غوږ شئ چې د لویدیس په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړي.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې د ترکیې په استانبول ښار کې باسفورس تنګي ته نږدې په یوې کښتۍ کې د مړه شوو افغانانو ماشومانو ښځو او سړیو عکسونه خپره کړي او دا غمجنه حادثه یې ترسیم او تشریح کړې ده. په کښتۍ کې د 3 سپارو چې 2 افغانان او 1 تن ترکیه کپټان و. ګاردن لیکي هر کال په زرګونو مهاجر په هغو کښتیو کې اروپا ته ځي چې هیڅ ډول حفاظتي یا امنیتي ډاډ نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس د دې مهاجرو زیات شمېر د مدیترانې سمندر له لارې د اروپا پر لور حرکت کوي او یوازې په روان کال کې 3200 تنه مړه شوي دي. ګاردین د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله زیاتوي دا مهاجر د هغو حریصو قاچاقوړونکو او جنایي بانډونو ښکار کیږي چې د پیسو لپاره مرګ ته برابروي. ماسکو ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د هغو روسي پیلوټ د خوشې کېدو په اړه مضمون خور کړی چې 18 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي و. رسپانې لیکي دا پیلوټ پاول پټرونکو نومیږي او د 2013 کال اپریل میاشت کې له یو افغان او اتو تنو ترکي انجینرانو سره په لوګر ولایت کې اسیر شوی و. ماسکو ټایمز رسپانس یاتوی پیټرینکو د ماسکو شیرمیتووای هوایی ډګر ته پرسیدو ویل چې له دې وروسته به د پیلوټې دنده پر مخ وړي او دا ځکه چې طالبان ور باندې د خوشې کېدو په بدل کې دا شرط ښه ده. رسپانس د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د څرګندونو په استناد لیکلی دا پیلوټ وروسته له هغې خوشې شو چې سوګند یاد کړ، له دې وروسته به د کابل له حکومت سره همکاري نه کوي او له خوشې کېدو سره سم به له افغانستان څخه ووځي او خپل کور ته بستنیږي. د ماسکو ټایمز رسپانس په باور ترکی انجینران هم څو ورځې وروسته د طالبانو لخوا خوشی شوي ول. امریکا چاپ سټار اینڈ سټرایپس رسپانس په کولورادو ایالت کې له روزنیز کمپ څخه د افغانستان د محابسو د 2 تنو کارکونکو د تېختې مسلې ته اشاره کړې او لیکي دا کسان د امریکا لپاره کوم ګواښ نه رامنځته کوي. رسپانس لیکي دا 2 تن افغانان چې د افغانستان په محابسو کې د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس امریکا ته تللي وو له کمپ څخه تښتېدلي دي. ورسپانې د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا ته د دې 2 تنو افغانانو له راتګ مخکې د هغوی په اړه څېړنه کړې وه او بیا په پروګرام کې شامل شوي وو. دا کسان په افغانستان کې کورنۍ او خپلوان لري او هیڅ داسې اندېښنه نشته چې دوی به ګوندې په امریکا کې په تروریستي فعالیتونو کې داخل شي. سټار اینڈ سټرایپ ورځپاڼه وړاندې لیکي، له دې دوه تنو افغانانو څخه یوې کاناډا ته د اوښتو پر مهال په سرحد کې ونیول شو او بلې تر اوسه لا درک دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د نوې کرخې یا نیو لاین په نامه مدني سازمان له ولسی جرګې غواړي چې د نوې کابینې د غړو په تایید یا ردولو کې لازم معیارونه په پام کې ونیسي. د دې سازمان غړو پرون په یوه غونډه کې وویل د نوې کابینې غړي باید داسې وي چې خلکو ته کار وکړي او لازم معیارونه یې پوره کړي وي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم ژمنه وکړه چې دوی به هغه وزیرانو ته رایه ورکړي چې وړتیا ولري او د ملت پر وړاندې زړسوی ولري. قسیم سولمل د موضوع تفصیل اوروي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه باندې یو میاشتې رسو، خو له هم د نوې کابینې وزیران ملي شورا ته د باور یا عدم اعتماد رایې خسرلو لپاره نه دي معرفي سوي. په همدې حال کې د نوې کرښې په نامه سازمان له ولسی جرګې غواړي چې نوې کابینې ته د رایې ورکولو پر مهال د وړتیا او ژمنتیا اصول په پام کې ونیسي. د دغه سازمان یو غړي نذیر احمد اندړ غفوري د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل خلک له ملي شورا غواړي چې د نوې کابینې غړیو ته د رایې ورکولو پر مهال د وړتیا اصل په پام کې ونیسي. دی وایي د ولسی جرګې د استازو د اعتماد رایې د خلکو رایه ده او ملت دا تمه لري چې استازي معامله ونه کړي او وړ کسان وټاکي. کار و اهل ته سپارل، ښه سابقه، ښې لوړې زده کړې او ځوانانو او پوهو ښځو ته په کابینې کې ونډه ورکول د یاد بنسټ له اساسي غوښتنو څخه دي. دا سازمان همدارس ټینګار کوي چې نوي وزیران باید د سیاسي او قومي تعاملاتو پر اساس ونه ټاکل سي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په لومړی ورځو کې ویل چې نوي کابینه به د یوې نیمې میاشتې په جریان کې وټاکي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې غونډه کې حاضر و د نوي کرښې د سازمان له غړي سره ژمنه وکړه چې که د نوي کابینې غړي لازم معیارونه پوره کړي نو دوی به ورته رایه ورکړي. ښاغلی عثماني وایي زموږ لپاره لازم معیارونه زده کړي، تجربه، تخصص، ښه سابقه او د ملت په وړاندې زړسوی دی، نو انشاءالله چې موږ به رایه ورکړو. تاسو ډاډه اوسئ. دا مهال د کابینې ټول وزیران او والیان په خپلو پوستونو کې د سرپرستانو په توګه دنده ترسره کوي چې د خلکو په وینا دې مسلې په دولتي ادارو کې ورځنی کارونه اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو د راپورونو لړۍ ته پام وکړئ. په ننګرهار ولایت کې زرګونه هغه کسان چې د مرۍ جوړولو په نامه یو شخصي شرکت ته له تضمین پرته پیسې ورکړي دي، اوس د خپل دې کار لپاره ډیره اندېښنه لري. چارواکي هم د دې مؤسسې پر فعالیت شکمن شوي دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواري دا راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې د عابد عرفان د مری جوړولو په نامه یو شرکت چې له تیرو څو میاشتو را په دې خوا فعالیت کاوه او خلکو ورسره د مری اوبدلو په بدل کې په لکونو افغانۍ بندې کړي، ولې اوس پرې د خلکو بې باوري زیاته شوې. د دې لامل دا و چې یاد شرکت خلکو ته د 5000 افغانۍ په بدل کې یو اندازه مری ورکول او په تارونو کې د اوبدلو وروسته 1500 افغانۍ ګټه ورکوله. دا لړۍ ته دې ورسېده چې زیات شمېر خلکو له 5000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې پیسې په دې کار کې بندې کړي، خو اوس خلک په دې اندېښمن دي چې د زرګونو کو پیسې له یاد شرکت سره پرتی دي، خو په مقابل کې دوی ته هیڅ ډول ضمانت نه دی ورکړل شوی.
دلته خو یو کس نه دی، تقریبا 500 کسان ولر دي او دغه ټول ورور غولار او چا شل زر او چا 5000 او چا پور راغسه او چا په یو رقم راغسه، خو بس دغه خلک دلته جمع کوي. دا معلوم نه دی چې دا څه حساب کې دا دغه جمع کوي.
پر زمانه نه دي خلک راځي شل لک روپۍ ورګي، 5000 ورکه 500 روپۍ 500 روپات ورګي، دې زمانه ته موږ معلومات نشته.
د خلکو د دې اندېښنو د چړلو په موخه د سې شنبې په ورځ زیات شرکت ته ورغلم. د شرکت په دروازه کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې وه چې له یوه ساعت انتظار وروسته دفتر حویلې ته وردننه شوم. دلته د ودانۍ په یوه څنډه کې یوازې د دې شرکت لخوا جوړ شوی شخصي بانک لیدل کېږي چې خلک ورته په قطار ولاړ دي او پیسې تحویلوي، خو هیڅ داسې مسؤل کارمند پکې نه و چې د شرکت د فعالیتونو او د خلکو د اندېښنو ته ځواب ووایي. ولې له ډېرو کوښښونو وروسته د یاد شرکت مرستیال خالد زمان همت مو پیدا کړ. نوموړي وویل چې دا پروژه د هغو غریب خلکو لپاره ده چې په کور کې کار کول غواړي او د خلکو اندیښنې بې ځای وبللې چې ګوندې دوی به وتښتي.
هر 5000 افغانۍ موږ 1500 افغانۍ ګټه ورکوو. په دې ټول د وخت کې ډېر خلکو ته ډېر خدمات ارزه کړي دي او ټولو ته موږ پیسې ورکړي دي. په لنډ وخت کې به تضمین ورکوو، تضمین هم ورکړه.
نوموړي د دې پروژې د تمویل په اړه هیڅ معلومات ورنه کړل، خو دای ومنله چې ځینې ستونزې لري چې هغو ته به رسیدګي وکړي. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال هم دا تایید کړه چې د یاد شرکت کارونه دوی ته د منلو وړ ځکه نه دي چې د عامو خلکو څخه د راټولو شوو پیسو هیڅ تضمین نه دی ورکړل شوی.
چې موږ په خبر شو موږ دستي عمل وکړ او دغه وظیفه پولیسو ته وسپارل چې باید دا بررسي کړي چې هغوی اوس بررسي روان. خو په مجموع کې موږ قطعاً په دغه شکل باندې رضایت نه لرو لکه دا دوی چې کوم روان کړی دی، ځکه دا داسې یو سلسله روانه ده چې خلک نه خبرې دیو بانکی تضمین موجودی.
د ګردیوال په خبره اوس ولایتي اداره لدی سوز څخه خبره شوی او اړوندو ادارو ته دند سپارلې چې د دې شرکت کارونه تر هغه وخت وزندوي تر څو د خلکو د سرمایې د خوندیتوب لپاره ولایتي ادارې ته تضمین نوي ورکړي.
له ننګرهار د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. اوس هم نړیوال مسایل. په مصر کې د انصار بیت المقدس وسلواله دله هغه راپورونه ردوي چې وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تشکیل کې لاس درلود. دا وسلواله ډله له تیرو څو کلونو راهیسې د مصر په سینا سیمه کې فعالیت لري او له هغه راهیسې پر مصري او اسرائیلي اهدافو مرګونه حمله کړې دي. فرشته جلال زید د موضوع جزئیات اوروي.
په مصر کې د اسوات المصري په نوم ایوی خبرونه پرون هغه رپورټونه خبره کړل چې وای د انصار بیت المقدس وسلواله په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته د بیعت اعلان کړی دی. رويټرز خبري اژانس لومړی غربي خبري اژانس چې د رپورټونه خبره کړل او د دې ډلې په حواله وویل چې ابو بکر البغدادي د خپل خلیفہ په توګه منلی دی. خو کله چې دا مسله په مصر او نوري عربي نړۍ او اسرائیل کې په خبرونو کې وپیچل شوه، د انصار بیت المقدس ډلې پر ټویټر اعلان وکړ چې دا مسله حقیقت نه لري. دوی وویل هغه اعلان چې په مطبوعاتو کې اسلامي خلافت ته زموږ د بیعت په اړه خپور شوی و زموږ نظر نه څرګندوي. هر سړی باید د خبر د سموالي لپاره زموږ رسمي سرچینې وګوري. خو مخکې تر دې چې د انصار بیت المقدس ډله دا خبره رد کړي، د سیمې زیاتو څېړونکو د دې خبر د سموالي په اړه شک څرګند کړی و. د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون ریسی دا خبر چې انصار بیت المقدس ډله به له داعش سره یو ځای شوی وي غلط ګڼلی و. د څېړونکو په یو رپورت کې ویلي وو سره له دې چې د دې امکان شته چې دغه وسلواله ډله له داعش سره یو ځای شي، داسې په زغرده اعلان به ونه کړي. انصار بیت المقدس ډلې تر دې مخکې د مصر په امنیتي ځواکونو او اسرائیلي اهدافو شدید حمله کړي او د دې ډلې هغه غړي چې له داعش سره وابستګي غواړي هسې هم په مصر کې نه پاتې کیږي او هلته ورځي. خو دغه څېړونکو وایي چې له داعش سره به د دې ډلې د یو څه کېدو په څیر خبرونه وخت په وخت خبريږي.
د ژوند رنگونه
ماما تاسو ماول نوم را ته واخلې د کم ځای
ما بشیر د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ سیدم کړم.
ښه، د مزار شریف یې څه خرڅوي دلته؟
دلته د امریکا ټونه او د پلشن لملشن خرڅور څه خاص کاروبار مزم نشته دی. خې
تاسو دغه دی و دوکان مخې ته په زینه کې ناستې، کوم داسې مناسب ځای نشته چې لته کې نه
دوکان ته چې په زینه کې ناستې مناسب ځای نشته ورغل چې کې نو منګه بس کرا وزيات نه لرو چې موږ کې نو چې تاسو ما مسکینان دلته ناشې ور بل
نو څنګه خپل دوکان مکان شي نشي کولای داسې وړو کې
نه نشو کولای داسې موس نه لرو چې د خپل دوکان وکړو.
نو دغه دوکان والا اجازه درکړي چې دلته کینی؟
اجازه راکړي دلته کینی.
هغه خو بیا کوم روپې مو پې خو نه اخلي؟
نه نه ما نه شم نه اخلي.
او تم څنګه تناسي کنه د دوی لارم نه ده بندا؟
او مزغړ تناسي ورونه بل خپل غړي.
دغه میموري کارډونه یا دغه فلشونه چې دي کم زین راوړي
دلته د پښتون مارکیټ کې راخلو بس دلته غریب خرڅو.
نو دی پڅو اخلي پڅو خرڅوي؟
اخلي دغه یو سلو شل په یو سلو دیر شل سلسلوي کې خرڅو.
ګټه شته
خدا مثلا 200-300 روپے روزے پاتی کی بے خرچے مرچے
کور مدلتا دے آلتا دے
کور مزار شریف کے دے
بیا ته دلته پوتاخ کی اوسه
پوتاخ کی اوسه
مسافر یې
مسافر یې سره
تا واده دکړې
هو
سمره وخت یې
د سر لسکاله کې
نو ماشومان لري
مال د خدای دی
هغه یې واړه دي ستر دي
ماشومان دی وس څوک د کال نه څوک څلور کال نه
درس مرسوای هغه
خدای وو جمعه سبق وای
څنګه زړه دی چې درس وای لوی خلک شي
ما ور ولم زنه دی وس مشي غټ درسونه پی وای ورته لمنه پیګو کو
چې خپل تا کوس کې دل خپل بده وای
ما چې واس کې درې نو ما به خپل ځن سال تعلیم کړی اوس افغانستان ته خپل خدمت کړو
تا خیر دام خدمت دی چې یو چاته مخیر ورسیږي کنه څنګه نور ورونه څوک لري چې هغه کارو کی
شته ورونم شته غواز بیکاره غوندی دی بیکاره ګرځي بس
غوی کار کسب نه لري
کار کسب نه لري
نو ست کور ټول بوجی تا په غاړه دی
ټول کور بوجی ما غاړه دی
څنګه گزاره روانه ده کور کی
شکر ده مقصد گزاره کیږي پس انداز نشته دی خورل سکل کلګي
یعنی او خره و څټه ژوند سره څنګه
خې گزاره کوو بس
خوشاله خفای
بس خې گزاره کوو مقصد تیریږي ژوند ده
ښه بزو په دلمه نو خدای دې ښه ژوند در کی ډیره مننه
خیر سره مننه
په دې هیله چې ستاسو ژوند ښه قدر مناوري.